السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او و مورات نن یکشن بده د وژې اسمبلی 15 د سپتمبر 15 پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به یې له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 تنه پیلوټان فارغ او 30 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې درې پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان یوې محکمې هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بېساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافروړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې یو اربیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 9 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پاوز ویلی په دغه شمیر کې به 3 کسان مړي وي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړې چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د سټورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاوره کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. پس از ماها سکوت، گروه کوچک از زنان در 11 سپتامبر در غرب کابل به خیابان‌ها آمدند و با برگزاری اعتراض از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به دلیل تحمیل محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان محکوم کند. همزمان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده خوانده شد. در این حال دومین سالگرد مرگ مهسا امینی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت نیز در پیش است. رویدادی که زمینه ساز شکل گیری جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران شد. چرا بحث حقوق زنان در افغانستان و ایران مهمه؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با رقیه سایی، فعال حقوق زن و هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. خانم سایی، شما در جریان هستین که به تازگی طالبان دستور دادن که صدای زنان عورت است، اما به تازگی شاهد اعتراض خیابانی گروه کوچکی از زنان در غرب کابل بودیم که با آواز بلند علیه طالبان شعار سر دادند. این نشانگر چی است به نظر شما؟
بعد از 11 سپتامبر در کابل اعتراض خیابانی داشتند زنان مبارز افغانستان و دو پیام برای دو مخاطب داشتن اینا. یک، برای طالبان، شما را به رسمیت نمیشناسیم و شما مشروعیت مردمی و زنان افغانستان را ندارین. و پیام دیگه ای که به جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان داشتن از وضعیت بحرانی و وحشتناک حقوق بشری و حقوق زنان تحت سلطه و حاکمیت طالبان در طول 3 سال گذشته، نفرت و انزجارشان را بیان کردن از طالبان و خواهان سرنگونی حکومت نامشروع طالبان در افغانستان شدن. قسمی که شما بیان کردین، طالبان چندی قبل پیش قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کردند که در ادامه وضع محدودیت های قبلی طی فرمان حدود بیش از 70 فرمان اینا زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردند و امروز زن افغانستان در کشور خودش اساسی ترین حقوقش که تعلیم و تحصیل است از او محروم است، اجازه کار در ادارات دولتی نداره و مشکلات زیادی برای زنان شاغل، خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل و مادر چندین طفل قد و نیم قد است، در چنین شرایطی بیکار هستند و اجازه کار کردن ندارند و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند. و در افغانستان کسانی حتی مجبور شدند که به دلیل فقر اقتصادی شدید اطفالشان را بفروشند.
تشکر از این خانم سایی، حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم، اما اگر اجازه بدین سر بزنیم به ایران. هانا جان، در آستانه دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی هستیم. پیشاپیش گزارش های منتشر شده از بازداشت برخی در مناطق کردنشین ایران. یک کمه به مخاطبان ما از این اگر بگویی، بعد میپردازیم به موضوعات مهم مربوط دیگه.
درسته، دومین سالگرد جان باختن مهسا یا با اسم کردیش ژینا امینی، و ما در این دومین سالگرد شاهد بازداشت ها هستیم. فقط کوتاه اگر خاطرتون باشه، مهسا امینی مسافری بود با خانوادش به تهران که بازداشت میشه توسط گشت ارشاد و چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. هنوز هم ابعاد آنچه که بر مهسا امینی گذشت مشخص نیست. دلیل اینکه او به کما رفت، چه اتفاقی برای او در زمان بازداشت افتاده بود، هیچ کدوم از اینها مشخص نیست و نتایج تحقیقات، اگر تحقیقاتی شده، هیچگاه درست اعلام نشد. اون چی که ما در دومین سالگرد شاهدش هستیم، درسته، ما شاهد بازداشت هایی بودیم با یکی از این افرادی که در تهران بازداشت شده بود، از فعالان سیاسی که رادیو فردا گفتگو می کرد، به ما می گفت که به هر حال صحبت هایی بود برای این محدود کردن و محدود نگه داشتن مراسم سالگرد، اگر مراسمی بخواد باشه. میگفت ما رو به هر حال بهمون هشدارهایی دادند، اما این گونه نبوده که مثلا چیزی رو بخوان امضا بکنند و تعهد کتبی بگیرن در این زمینه. پدر مهسا امینی با رادیو فردا گفتگو کرد درباره سالگرد و گفت که مثل پارسال، مثل هر خانواده‌ای چه در ایران چه در افغانستان، علاقمند به برگزاری مراسم هستند، منتها مثل پارسال نگرانند که جلوگیری بشه از برگزاری این مراسم در کردستان، به دلیل اینکه میدونند جمعیتی میتونه روانه کردستان بشه برای همراهی با این خانواده و اون میتونه تبدیل به یک اتفاق بزرگتر اعتراضی بشه.
این وضعیت بخش از صحبت‌های پدر مهسا امینی را ببینیم و زود برمیگردیم.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیزی از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس ها و درخواست های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
خب بیشتر صحبت میکنیم در مورد شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی در ایران و اینکه چی تاثیر گذاشته بر وضعیت حقوق بشری زنان در ایران در این دو سال پس از مرگ مهسا. خب خانم سایی، شما پیشتر از تغییر یادآوری کردیم، میدانین که در بیش از 3 سال گذشته پس از بازگشت طالبا به قدرت وضعیت زنان واقعا در افغانستان تغییر کرده و همونطور که بیشتر شما گفتین ما شاهد تحمیل محدودیت های دست و پا گیر بودیم بر حقوق فردی و آزادی های زنان در افغانستان از کار گرفته تا آموزش و اینها. شما که در بیرون از افغانستان زندگی میکنه، حتما با زنان، با دختران در داخل افغانستان به صورت منظم در تماس هستین. وقتی با اونا صحبت میکنین، از چی چیزهای قصه میکنن به شما؟ شاید این جالب باشه برای ما مخاطبان ما.
بله، من روزانه تماس های مختلفی از نقاط مختلف افغانستان از اکثر ولایت دریافت میکنم. خانم تماس میگیرن، صحبت میکنن از مشکلات روزانه ایشان، ای که فعلا با یک سردرگمی مواجه هستن و بسیاری از زنان و دختران افغانستان از یک از جامعه حذف شدن و اجازه تحصیل و کار کردن، حتی اجازه انتخاب پوشششان ندارن، حتی اجازه سفر بدون محرم از ولایتی به ولایت دیگری ندارن و همچنان مشکلاتی که روزانه امر به معروف طالبان در خیابان‌های کابل و یا دیگر ولایات برشان ایجاد میکنه، در بیرون در هنگام سودا گرفتن در هر جایی میگه بارها توقیف شدیم، پرسپال میکنه کجا میره نمیره، چرا مردم رایتان نیست. و اتفاقا یک خانومی از ولایت کابل بامیان یک سفری داشت، میگفت در یک نقطه از مسیر راه مرا امر به معروف استاد کردن و بر من اجازه ندادن که من یک از فامیل من فوت شده بود و من تنها بودم و شوهرش 5 سال پیش که نظامی بود از دست داده و با فعلا با چندان طفلش تنها در کابل زندگی میکنن، گفتن امر به معروف برم اجازه ندادن و من از موتر مرقاین کردن و من مجبور شدم با بسیار مشکلات خود دوباره برگردانم به کابل و صدها مشکلات دیگه ای که زنان و دختران افغانستان امروز مواجه هستن. هیچ گونه آینده روشن بر از اونا وجود نداره و متاسفانه خودکشی ها زیاد شده در نقاط مختلف افغانستان. جوانا و نوجوانا خودکشی میکنن و یک تعدادی هم مجبور به ازدواج های اجباری میشن. متاسفانه شکایت دارن از خشونت و آزار و اذیت سربازان طالبان که یک تعدادی را مجبور می سازن به ازدواج های اجباری. اگر ازدواج کردن خوب، اگر نکردن میگن حتی پزور می برن و در موارد حتی تجاوز صورت گرفته و واقعا وضعیت نگران کننده هست. و از طرفی هم از فقر اقتصادی شدید دامنگیر عموم مردم شدن.
ما هم که با مهاجرین بازگشته از ایران و پاکستان صحبت میکنیم واقعا شاکی هستند. سلامت باشین، بیشتر صحبت میکنیم. خب پیشتر شما از تغییر یادآوری کردین، واقعا کلمه کلیدی هست که ما در سالهای 2019، 2020 و 2021 بیشتر این کلمه را میشنیدیم در مورد طالبان. طالبان خودشان میگفتن که تغییر کردن و همچنان برخی از بازیگران غربی و غیر غربی میگفتن که طالبان این بار تغییر کردن نسبت به دهه 90 میلادی و حکومت اولیشان. اما به تازگی من با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در ژنو گفتگو کردم و ازش پرسیدم که طالبان واقعا چقدر تغییر کردن.
فکر میکنم دیروز در شورای حقوق بشر از بسیاری از کشورها شنیدم که به این نتیجه رسیدند که طالبان تغییر نکردند. در سالهای 2019، 2020 تا 2021 بسیاری به دلیل برخی از تعهدات طالبان به آنها فرصت دادند، اما اکنون از این بابت ناامید شدند. طالبان به جای حرکت به سوی رعایت معیارهای حقوق بشری، به نظر میرسد مسیر دهه 1990 را مجددا در پیش گرفتند. درخواست ما از آنها این است که این مسیر را تغییر دهند و تصمیمات خود را بازنگری کنند. امیدها برای تغییر طالبان از بین رفته است، نه تنها برای افغانها بلکه برای جامعه بین المللی هم.
خب هانا جان، پیشتر ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی در ایران صحبت کردیم. بدون شک با موج از اعتراض سرکوب یعنی روبرو بودیم در افغانستان و در ایران در سالهای سال. خب حالی که در دو سالگی مرگ مهسا امینی هستیم، چقدر این جنبش اعتراضی در بهبود وضعیت زندگی زنان در ایران مؤثر بوده؟ کمی در این مورد اگر با ما بگویی.
من اول باید بگم که منی که اینجا دارم صحبت میکنم از صدها کیلومتر دورتر این وضعیت و این روند رو دارم مشاهده میکنم. در نتیجه شاید همچنان فاصله‌ای بین نتیجه گیری من درباره اون چیزی که من از بیرون میبینم با اون چیزی که واقعا در میدان، در کوچه و خیابان‌های ایران اتفاق میفته فاصله داشته باشه. اما اتفاقا در همین هفته‌های منتهی به دومین سالگرد، وقتی که برای برنامه سعی می کردم با افرادی در ایران با همه سختی ها و مشکلات امنیتی که وجود داره برای این موضوع صحبت بکنم، متوجه این شدم که به هر حال با همه اون سرکوبی که بهش اشاره کردید، به هر حال بیش از 500 نفر در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران کشته شدند، هزاران نفر به زندان رفتند، افرادی اعدام شدند در ارتباط با این اعتراضات. اما دو سال بعد اون چیزی که به نظر من بنابر اون چیزی که با آدم‌ها وقتی صحبت می‌کنم در داخل ایران می‌بینم اتفاق افتاده این هست که زن زندگی آزادی و این شعاری که از کردی وام گرفته شد و در فارسی استفاده شد، به نوعی بخشی از زندگی گروهی از شهروندان ایرانی شده. نمیتونیم بگیم همه شهروندان ایرانی، اما گروهی از زنان هستند که علارغم سرکوب، علارغم آگاهی به خطراتی که ممکنه براشون داشته باشه، از جمله با حجاب اجباری دیگر راه نمیان. یعنی میگه من رو بکش ولی من دیگه اینو سرم نمیکنم. من به این معتقد نیستم. شما شهروندان عادی رو دارید که در این زمینه قدم برداشتن، شما افرادی رو دارید مثل خانم صدیقه بسمقی، اسلام شناس، معتقد به حجاب، مسلمان، که میگه من در همراهی با این موضوع دیگه این حجاب رو سرم نمی کنم. خانم وسمقی مدتی هم در زندان بودن در سال گذشته به همین دلیل، به خاطر اینکه ایشون معتقده که من دیگه نمیتونم تحمل بکنم این داستان رو. و شهروندان عادی بسیاری همراه با این نگاه، شهروندانی که بخششون از نسل جدید زنان ایرانی هستند، اون چیزی که به اسم نسل زد شناخته میشه، و گروهی هم نه بزرگتر هستند، هم سن من هستند، بزرگتر، نسل مادران ماها و مادر بزرگهای ماها هستند.
شاید این جالب باشه که خب شاید در غرب گاهگاه ما این صداها و برداشتهایی رو میشنویم که خب این مردمی که در افغانستان و ایران و به قول برخی جهان سوم زندگی میکنن همین روش زندگیشان است و همین روش فرهنگشان است و همین اجتماعشان است و
این رو زیاد من و شما به عنوان روزنامه نگار و خبرنگار اتفاقا این نگاه رو در فضای رسانه غربی در طول دهه ها دیدیم. من برای خودم خیلی هم جالب و هم تلخ بود که وقتی که رسانه ها خبری درباره ایران در طول 40 سال گذشته کار میکردند، عکس خبر، حالا چه مربوط به زنان بود، چه مربوط به برنامه هسته‌ای بود، رئیس جمهور بود، هر چیزی که راجع به ایران بود، یک عکسی بود که یک زنی با چادر سیاه در حال رد شدن بود و یک چهره از آقای خمینی یا خامنه‌ای پشت سر بود یا یک بمب اتمی چیزی. امروز حالا به نظر میاد که این رسانه‌های غربی به نوعی فهمیدند که نه، آمال و آرزوها و اهداف این زنان چیز دیگری است. اینها الزاماً معتقد به اون نیستند و همه زنها هم اون شکلی نیستند. ممکنه از نگاه برخی از فعالان حقوق زنان، از نگاه گروهی از فمینیستا، این رو هم به نوعی تبدیل به شیء شدن تصور بکنند که حالا زنی که روسری سرش نیست میاد و تبدیل به عکس مطلب یک موضوعی راجع به ایران میشه. درسته، اما اینکه مشخص بشه که این زنان به هر حال خودشون فاعل هستن، خودشون دارن تلاش میکنن برای صدای خودشون رو رسوندن، مثل همون گروه کوچکی از زنان که در افغانستان، در کابل، در غرب کابل ممکنه خیلی کوچک باشه، ولی این زنان همچنان میخوان صداشون شنیده بشه و برای همینه که میان خطر میکنن، به کوچه کابل میان یا در خیابانهای شهرهای ایران روسری سر نمیگذارند یا به اشکال مختلف مبارزشون رو ادامه میدن.
و اگه نقل قول جالب است که چیزهای کوچک است که تاثیرات بزرگ به همراه داره. در این مورد صحبت میکنیم بیشتر در مورد جنبش زن زندگی آزادی که ما شما چندین بار صحبت کردیم. ما شنیدیم که در ایران و دیدیم که مردان هم بیشتر همکار و همصدا و حامی زنان بودند. خانم سایی، در افغانستان میخوایم شما از تجربتان به ما بگوین، از مشاهداتتان، که در چه حد مردان در کنار زنان ایستادن. برخی ها این نقد را پیش میکشن که می حمایت مردان کمرنگ بوده در افغانستان. برداشت شما چیست؟
تجربه که ما داریم و مشاهداتی که ما داریم، و من 2 سال در اونجا زندگی کردم و من هم از کسایی بودم که مثلا اعتراض میکردم، اعتراض خیابانی. درست است که حضور مردان در کنار زنان در اعتراض خیابانی خیلی کمرنگ بود. در اوایل اعتدادی میامدن، تعداد بسیاری دستگیر شدن و در زندان هم شکنجه های وحشتناکی را واقعا تجربه کردن. در این اواخر واقعا کمرنگ شده. در حتی اعتراض خود خانما و بدلیل سرکوب های شدیدی که در افغانستان وجود داشت و وجود داره، اعتراضات به مدت اصلا وجود نداشت. و
تشکر از این. خوب میشه که این رو هم مطرح بکنیم. شما خودتان گفتین که از جمله فعالان معترض بودین وقتی در افغانستان بودین. خب یکی در گفتار هست برآمدن به خیابان ها و سرک ها، و یکی در عمل، که فکر میکنم این دوتا با هم دیگه فرق داره. شاید زیاد ساده هم نیست که کسی برای به خیابان ها و سرک ها که شما این کار کردین و تجربه را دارین. من میخوام این را بدانم که در کشورهای مثل افغانستان و ایران وقتی شما اعتراض میکنین، این باید بهای بپردازیم. خب چی خطرات وجود داره برای فعالان زن در افغانستان؟ مثلا شما از خود اگر بخواین چیزایی با ما بگوین.
هر بار اعتراض خیابانی و به خیابان رفتن، در ما در مقابل یک گروهی قرار داریم که اونا هیچ باور و احترامی به حقوق بشر ندارن و منطقشان میل تفنگشان است و آنچه را که ما مشاهده کردیم، بارها اعتراض ما را شدیدن سرکوب کردن، فایل‌های هوایی کردن، گاز اشک‌آور ریختن، اسپری مرچ ریختن به سر و صورت زنان و دستگیر کردن در زندان‌ها، هم شکنجه‌های وحشتناکی را اعمال کردن. زنی یا مثلا مردی که اعتراض میکنه، او با تمام جان و دل حتی مرگ خودم میپذیره. من اگر از تجربه خودم بگویم، من دو تا طفل دارم، یک پسر و یک دختر دارم. شوهر من دقیقا 4 سال پیش مجلس دادم. شوهر من نظامی بود و طالبان کشتنش و هزاران زنی بیوه دیگه در افغانستان زندگی میکنه که با همه جنگی که طالب بر مردم افغانستان تحمیل کرده بود، هزاران زنی بیوه و طفل یتیم تقدیم جامعه افغانستان کردن. من که اصلا شوهر وجود نداشت و باید برای اطفالم هم پدر باشم هم مادر باشم و باید مواظب از اینا می بودم، ولی من پذیرفته بودم از اینکه ما مرگ تدریجی رو تجربه بکنیم و بپذیریم که ما آهسته آهسته به مرور زمان بخواهیم طالبان ما رو بکشن، میریم در خیابان اعتراض میکنیم و حق ما رو میخواهیم، حق آزادی ما رو میخواهیم.
آقای بنت در گفتگو با ما گفت آنها جان که یکی از بحث‌های مهم در ژنو است که چطور میشه حاکمان جدید در افغانستان را در قبال اعمالشان پاسخگو کرد و به حسابدهی واداشت. خب در ایران هم ما شاهدین هستیم که مثلا جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های جهان قرار داشته، فشارهای دیپلماتیک مثلا وجود داشته و اینها. چقدر تاثیرگذار بوده این تلاش‌های جامعه جهانی یا غرب در بهبود وضعیت زنان در ایران؟
به هر حال اگر شما فعال مدنی در یک کشوری مثل ایران یا افغانستان هستید یا حتی شهروند عادی هستید که برای آزادی‌های اولیه خودتون، آزادی‌های بنیادین خودتون تلاش می‌کنید، به تبع همراهی جامعه جهانی چیزیست که طلب میکنید، دوست دارید که هم فعالیت شما دیده بشه و هم همراهی ببینید، نه اینکه از این طرف همراهی ببینید و از طرف دیگر اقداماتی انجام بشه که برخلاف اون چیزیست که همراهی نشون میده. در مورد ایران بعد از اتفاقات 2 سال گذشته، شکلگیری جنبش زن زندگی آزادی، به هر حال ما یک موج همراهی خیلی قوی و به نوعی حتی بزرگتر از انتظار رو شاهد بودیم از وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپایی، در آمریکا، کشورهای مختلف، در پارلمان اروپا، به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌های مردم ایران. اما به نظر میاد که کم کم این نگاه هم قوت میگیره که ما برای حمایت گرفتن از بیرون از ایران باید به این فکر باشیم که کشورهای خارجی در نهایت نفع یا منافع ملی و اولویت‌های ملی خود رو اول در نظر می‌گیرند برای حمایت از یک جنبش در یک کشور دیگه و این خیلی مسئله مهمی است به خاطر اینکه بعداً نارضایتی ایجاد نکنه. ما فکر این رو نکنیم به عنوان یک فعال مدنی در کشورمون که اگر یک کشوری امروز با ما همراهی کرد فردا هم همونقدر همراه میمونه. برای همین به نظر میاد اون چیزی که ما در این مورد ایران مثلا شاهدش هستیم رسیدن به این آگاهی هست که ما باید خود رو قوی بکنیم و در این حال امیدوار باشیم که کسی صدای ما باشه. اگر یک فستیوال بین المللی فیلم هست، اگر یک فستیوال موسیقی هست، اگر سیاستمداران هستند، اونها هم سعی کنند صدای ما رو منعکس بکنند. اما اینکه کار اصلی رو جای دیگری کسی انجام بده، نه، این گونه نیست.
آرا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، و رقیه سایی، فعال حقوق زن. بسیار زیاد تشکر از اینکه در این برنامه اشتراک کردین و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ستاسو ل پیغامونو.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي ودی. یو ه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي. او بل ه په بازارونو هورګي توکو قیمتونه لړ شي ودی. غریب خلک اخستل وس نه لري. غریب خلک تباہ برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. والسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی، دا وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطح یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د پنځم شپږم ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې د افغانانو لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وما ورس دا ونی مهمو پیخوتا کتن.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی به متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیخو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپانی کمپیوټر خبرې گئی چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړي ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. په لویدیځ کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولیو دردونکو زوال. یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته د عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاح خط یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځای نه بل هیواد ته سفر کوي، د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزه پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 6000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14000 دینی مدرسې نور هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتی وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلې چې بیا دغه شی راغلی ویلې که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او د دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده، دغه پروژه دیرش کال وشول چې څو ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دوه لوري هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. نو دغلته د هند او د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشنونه چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه، یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروې کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګرۍ له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دو استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده، او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه له استازولۍ د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته ده، د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي؟
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي راډیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدماتو او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف، او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغه سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د د حل لپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي. او زه په دې باور یم چې حتماً به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډیرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي.
او سره له دې چې طالبانو بیا به ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 60,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامۃ الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,650,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي وو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولې، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربی وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس کو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، کو تاسو حکومت کې داس ملایان مروځي داس طالبان مروځي چې هغه بانک شي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او ډېر لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړې. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستلی دي، او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته ديني کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي ل یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي. طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړکې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نماینده وه چې طالبانو ته یې د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نماینده ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالد ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس نغړیو او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نه شو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیاره کې اچولي وو، افغان حکومت یې منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پرېکړې کړي دي. دی راپور کې د بایډن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوې چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوې. خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ بریدونه هم یاد او پکې ویل شوې چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه وانځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونی د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښيي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایډن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غیر علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خوا د دوی نه حمایه کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک پدې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. پدې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخ یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولی هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیکې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا 10 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و، چاري د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت پر مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوې وي. خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړ چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه ان تر سپین بولدکه هم تیره شي، افغانستان ته ګټه نشته. د دغو شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دوی پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سې ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان د تحصیل کوونکی سې هند او پاکستان سې د اخیستونکي دي. اصلي کسان او اصلي غاړې نه وینن. زه نه پوهېږم چې اوس خپله دغه د ټاپي پروژه دغه مخفف د ټاپي دا اوس څه معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی عرضه کوي دا هېڅ معنا نه لري. نو که دا پروژه کې اوس مثلا اصلي پانګونه هم سي ټول ترکمنستان پکې کوي او افغانستان ورسره همکاري کوي یا لار ورته برابري، فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله، له هغه وروسته به څه کېږي؟ داسې ښکارېږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکارېږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دغې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوري دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزي که څه هم د دې پروژې د پرانیستې هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 1400 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دوی دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تیر شي، یعنی مونږ دې ته خپله ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، ما په دې دیرشو پنځه دیرشو کلونو کې دغه زمینه نو مسایله سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. اما نن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن هغه شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې لدې منځه یوې خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنډاپور، شیرافضل مروت او نور ډېر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا ندرک دي. بل خوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او غواړي چې له سیمې نه پاکستاني پوځیان ووځي، ځکه د دوی په باور دغلته په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بل چې پوسل نه مې دې بیا موږ هو غوري ٹھیک سره
نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه ده هر څه ده هر څه
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې له ګډون منع کړي او په ډیپورټ کولو باندې ګواښلي. تیرونه منظور پختین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کول لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړی دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه اوسیدنه لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونه ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسختی ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونه هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغته خړل دا کدا حال روان وي. راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړی او دا خبره استایلی دی بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللی. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ لامل ګڼ منتقدین هم لري روسي او نیوکه یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارول یو دای پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته شي د طبیعت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونه د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریا ده کړي چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیرونه هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو. خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته. خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغاله د میچ فکسینګ په غلامه 2018 کې هندي کرکټ بورډ منه اعلان کړي او خدمات یې ضعیفه شوی. بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. دا سیم ویل کیږي چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند واده ورکړی و خدمات به سم کړي مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکې وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دی ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایل عمل د هند په قربتو پښتني زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې پدا سال کې چې افغانستان لا د مصنوعي زیرکتیا ټکنالوژي د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه ده. بلخو جاپان د مصنوعي زیرکتیا له راتلونکو نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشين وي چې د جاپان په هني کلچر اولمپیک ساينس او ټکنالوژي وزارتونه جوړولو ته مارل شوی دی. $50 میلیون لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری بي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی. خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به وسانه کې یو 60 لین وي، یعنی د یو پسې چې یو ویش صفرونه ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پنګونه کوي او سر په خلاصه وي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي. خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغوی باندې د دسیسې لمخې غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخره کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوې او له آتش په اتکاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای سره ورکړه. نه هتیا کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستۍ کلونه کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینه د اوسېدنې خار یا شاعر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستۍ و کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې ساه ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و ترڅو په یو ځای به مړه کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور تر منځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.